درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتانیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوو تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وشکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. ما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دوو جلا اعلامیو کې لیکلي چې و تنه یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 دورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سهکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2023 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل راست یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسو مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیاری نیولی و تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا اوو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکی تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبر شغم واری زر به هم تاسو ټول تشرح واسم د اوم ټولګي جغرافي مسمن یول سم لوستم ور زده کون کو زمرا تاسو د نن ورځې یول سم لوست موضوع د اسیا د ریوی چې د سندونو په اړه په اړه څه په هیږي. کتاب صفحه له یو اتیمه نه پیل به تر اتیمې څخه پیل. خوراګل لیس کون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت له د اسیا د ریوی چې د سندونو په اړه څه په هیږي. دویم د اسیا د ریوی چې جهیلونه سمندرګي او خلیجونه. دریم د اسیا د ریوی چې اقلیم. دا هغه درې مهم موضوعات دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیس کون کو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پر سره مرکه وکړي او ورسره زده کړي. خوراګل درمنو زده کون کو د لوست په پښو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د ریوی چې د سندونو په اړه څه په هیږي معلومات ترلاسه کړو. قدر مونږ ځکون کوله کسره چې موږ تاسو ټول په هیجو آسیا لوی وچه یو له هغو وچه لوی جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري او آسیا لوی وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د آسیا لوی وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د آسیا سیندونه د بهیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې چې دي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هره حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول. لومړنۍ حوزه چې ده درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سایبریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورتویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي هغه پخپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویمه حوزه چې د درنو زده کوونکو په دویمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادي او واستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو درېمه حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دی او ډېر زیات ورته مقدس دی او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند دی چې د امان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دی چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. څلورمه برخه چې د درنو زده کوونکو یې هم څلورمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دی او د سیر دریا یا هم سیهون دی چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دی چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړلې ده چې پوسي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پیل. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګي په هکله خو موږ او تاسو پوهیږو. اوس هم خلیجونه پیل. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دی چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچې او د خلیج درو خواو ته وچې اوسېږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژر وګورئ چې کوم کودا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سویل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شو زده کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی. درنو زده کوونکو د 200 کیلومتره او سوري چې دی په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بخیشار د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د قرغستان کې د بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بندې د غزنی ولاړې اوبه دي او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي کوم چې زیات ښکلی منظرې لري او په هر کال کې زیات شمیر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل. اوس هم د آسیا د لویو وچې خلیجونه پیژنو. خو زه ګورم زده کوونکو د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي ډېر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهورې چې دي هغه پخپله د اوب خلیج دي، بلکې د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي د دې سواحلو کې د کرناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي، همچنه نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دای له مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي د کوچنی خلیج د اوکوبید خلیج په نامه سره یادېږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کېږي. د کسپین سمندرګۍ دي د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپله د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، ژر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوس موږ زده کړو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوشحال ګللی زده کوونکو، آسیا ډېره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بېل بېل او راس راس دي، یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لویې وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي په خپل د قطبي یا هم احتجاجي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې دا د آسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.8 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوط دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادېږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاورې ډېر زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته پکښې کې. له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 6 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کومې اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 18 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې د ترکیې پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یې هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې ترمنځ پورې موقعیت لري، یا هم ټکل کېدای سي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتیګریډ ته رسیږي. ژمی یې سوروالی، د ژمی له سوروالی منفي درجه چې ده په خپل 10 او 15 درجو سانتیګریډ ته رسیږي. د دې په څیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کېږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي، دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي، واوره او غرنونه پکښې کې اوسېږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د آسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم، صحرایي اقلیم دی، چې د نامه څخه معلومېږي چې دا پخپله د عربستان ټاپو وزمه کې ده، افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې دي ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنی اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او دوبي سانتي ګریډ یې د 2 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اووم هم درنو زده کوونکو، مدیترانه اقلیم دی چې د ترکیې د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر او مدیترانه سمندرګۍ ختیځ غاړې په مدیترانه اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه بوټي په دې سیمو کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري. یعنې د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوې ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم ځنګلونو اقلیم دی چې دا د شرق الالمحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنی اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنی منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګراد 15 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمده وي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم فریزمنو ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوسی واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره رسرخو. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په پسیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب صحرایي، د غزنی. دویم سوال، د رڼا ځکونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، د رڼا ځکونکو، بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز است است بدرانه حضور که زریجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګی پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غم فاری زره به هم تاسو ټول ته دزره لکم نشر غواس مې در اطلاع ټولګي جغرافي هم زمن یو لسم لسته هیله چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برتر او جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع وون پتن می درنو ز کون کو داسې مرسته سو تیر ورځې لسته امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي، بشری جغرافي او هم چنند ته کوم نشات په حق لو. هیله چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو استاذ دکری وو سجه په یو سپوسی وو سجه درنو ز کون کو زمره تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوستي کوم چې نن ورځ به زموږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق سره پوهیږي. معلومات لسته راوړو. کتاب صفحه له و اتیې مې نه پیل بهتر څلور نیمې مې سپې پرې هم درنګ زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تیله لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق سره پوهیږي، دوم لایتنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو. نه هیله د تاسو ټول کده ترمن زکون کې د لوست تر پای پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه ور دي ویدرونه زکون کوز مرسته ست د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو. خو د لوست په پښه بو کې به لمړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو او وپوهیږو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو امریکا لوی وچه هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پراخوالي له کبله څخه پر دوو لږ وچه پر دوو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې یوې برخې ته شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته جنوبي امریکا ویل کیږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې شمالي امریکا کې اندرونه زده کوونکو شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډېر زیات شمېر کانونه لري چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د کانونو تر څنګ امریکا لویې وچې کې طبیعي سرشار زیرمې دي، پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سیندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا لویې وچه د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ژوند بڼه او پکړې کې د ژوند بڼه په عصري ډول سره ده. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې د کشف څخه وروسته اروپایان د لوی وچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل یې تر څو په دې کې خپل پانګونه چونی وکړي، تر څو وکولی شي خپل د ژوند ورځنی چارې پرمختګ ورکړي او وکولی شي خپل په ژوند کې پرمختګونه وکړي. نو دوی دغه امریکا لوی وچې ته مهاجر شول. اروپایان کله چې دوی مهاجر شول، نو دوی د خپل مهارتونو او استعداد په کار اچولو سره وکولی شوای چې د پیړیو په اوږدو کې نوي تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومې کاني مربع چې دي لري، طبیعي زیرمې چې لري، د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغېزمن عوامل موجود دي، چې د دویمې نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالاتو د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نه شوله، هېڅ د اقتصاد ته زیان ونه رسېدی او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل، وې کولی شوای چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاترو هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمن او هم چنان د دې تر څنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. خوشاو ګللی ځکهونکو، نه یوازې دا چې کاني منابع امریکا لوی وچه په خپل ځان کې لري، بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مالداري کې هم ستر رول لوبولی دي. په شمالي امریکا کې طبیعي سرشار او پراخې منابع لري، چې همدغه لامل د دې لامل ګرځېدلی دی چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصلخیز ځمکې ولري، چې د دغو حاصلخیز ځمکو له لارې څخه مختلف ډول حبوبات کوي، چې د هغو له جملو څخه غنم، جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر ته رسېږي، چې دغه کرنیز فعالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې د امریکا د لوی وچې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځانګړي ارزښت لري، چې په دې هیوادونو کې د غویانو، پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې تر څنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، قانونه او صنایع په امریکا کې، د امریکا لویې وچې کې چې زیات شمېر قانونه او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپله درنو زده کوونکو د نفتو څانګې او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانونه پیدا کیږي، چې د له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانونه یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کیږي. همدارنګه د دې لویې وچې نور غوره قانونه سره زر دي، چې ستره منبع جوړه کړې ده د اقتصاد په برخه کې، سپین زر او همدارنګه میس، نیکل او داس نور دي، چې د امریکا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دي په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونو جهیلونو په شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې صنایع او فلزات ویل کولو او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بلاخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نفتو جوړول او د چنارولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اقتصاد په مرمختګ کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کونکو دلوز تر دیدم پوری مراب تاسو دا امریکا دلوی وچی دا قانونو او دا اقتصاد پا حق لمعلومات پول بستل واس هم دلوز را پرون که برخی ترازو چی پدی برخی که لیتنی امریکا پا حق لمعلومات لاست را رو چی لیتنی امریکا کم امریکا تا ویر کیجی او سرنگ جورش لین خلوز ده کن که لیتنی امریکا چی پا خبر ده هیوادونو ده متحده ایالاتو او کانادا پسیر پر مختللی هیواد ندی خو بلکی د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولر دی چې د کانی موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل پرزنیزې اړتیاوې پر دې باندې پره کوي او همچنان د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي چې کرنه په دې هیواد کې درنو ځکونکو د شلمې پېړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلله چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکول شي د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبی امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي غنیو ککاو قهوه کیله او ربړونو نمونه لرونکو د حاصلات لري چې سربیره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړ ولې کې ستره ګټه اخیستل کیږي لکه هم چې نن د ارجنټین کې د غنم او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیوادونه له جمهور څخه شمېرل کیږي چې قهوه تولیدوي او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړ ولې کې ستر رول لوبولی دی د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې د هغه په خپل د ارجنټین دی چې ارجنټین د غنم او جوار مهم تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله قهوه ککاو غنی ډول ډول مرقبات اناناس او همدارنګه سربیره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جوغندر کاند کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا د لوی وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایع په حق لولو چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر رول یې په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټین ځانګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې وزې ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کیږي د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د جنوبي امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو ګازونو او همچنان سره زر سپینه زرو مسو او اوسپنې قانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي او دا سیمې د نفتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده موږ تاسو په تېرو لوستونو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي یا هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو ورباندې تیر شوي دي د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او همچنان د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي چې په دغه لویه وچه کې په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عاملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل د دې لویې وچې د نیولو لپاره کله چې دی راغله د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټي په لذاتو لکه سره زر سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي او سپین زرو زیاتره قانون چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول کانونه لکه د فلزاتو ویلې کول او په میسو کې مهم کانونه لکه د چیری په هیواد کې د یادونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټوله کانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولی سوای چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. او که چیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه واوسیږو موږ